د ازادي رادیو د یوې ساعته مجلې تموسه موجي په ویبسایټ هر کله کوم السلام علیکم وړاندې به د تپه قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ تیغونډې د اجنډا په اړه جزئیات درکړو. د کندوز په پرونۍ ځانمرګي پیښه کې کابو 50 سنه وژل شوي او څه کم 150 نور ژوبل دي.
موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش ډلې د ختمولو هڅې یې پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد
د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 25 نه زیات دوی افراد نیول شوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې او د ننګرهار په مربوطاتو کې له منځه وړل شوي.
د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې به دا واورئ.
موږ د امارت د ورپورو کسانو څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به یې ډېرې لوړې شوي دي.
در هر څه مخ کې خبرونه احمد تکل د توراند کوي.
سلام. د امریکا او طالبانو استازي نن په دوحه کې خبرې کوي. طالبان د هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د کابل یوې ګوردواري ته ننوتی وو او د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بنی صدر نن په حق ورسید. بشپړ خبرونه. د طالبانو جکپوري چارواکي او د امریکا استازي نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري کوي. د امریکا د حکومت یو استازي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې متحد ایالات به په دې خبرو کې د طالبانو مشران وهڅوي څو د ښځو او نجونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي او د ټولو لپاره د منلو وړ حکومت جوړ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو جکپوری پلاوی پرون جمعه دوهې ته ولاړ. یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي ځکه د خبرو اجازه نه لري، اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي پلاوی به هڅه وکړي طالبان د سولې د موافقې په اساس د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین اسوشیتد پرس ته ویلي چې په دې خبرو کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د سولې د تړون بیا کتنه هم وشي. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري مخامخ خبرې سره کوي. د طالبانو د حکومت ویان د هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا په کابل کې هندوان ځورولي وو. ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو لنډ بیان کې ویلي هغه کسان چې په کابل کې د اهل هنود اقلیت د آزار او اذیت سبب شوي وو ټول د کابل د امنیت قمندانۍ له لوري ونیول شول او عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي شول. ښاغلي مجاهد په دې اړه چې دا کسان څوک دي او د کومې پیښې په تړاو نیول شوي په مشخص ډول څه نه دي ویلي، خو د مشرانو جرګې غړی انار کلي هنریار د چهارشنبې پر ازادۍ راډیو ته ویل چې یو شمېر کسان د کابل په پروان مینه کې یوې ګوردوارې ته ننوتي وو او ګوردواره یې تلاشي کړې وه.
په ګوردواره کې یو تعداد کسان د طالبان وو نه پوهېږم ننوتل. هغه امنیتي کمرې ماتې کړې دي، ټول درمسال چک کړی او هغه مافیین چې د درمسال په دروازې کې او د هغې خلونه یې تړلي دي.
د پروان مینه د ګوردوارې مشر ګورنام د پیښې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې د هندوانو او سکانو د امنیت په اړه د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پخوانی ټیسټ کرکټر اندریو فلاور په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د سرکار روزونکي په دنده ګمارلی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې فلاور تجربه کار کرکټر دی.
اندریو فلاور د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او لوبډل مشر چې د روزنې په برخه کې ډېره زیاته تجربه لري، د خپل وخت یو ښه کرکټر هم پاتې شوی. په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د سلاکار روزونکي په توګه وټاکل شو.
فلاور د زیمبابوې د ملي لوبډلې لپاره په ټیسټ یو ورځنیو او شل اووریزو لوبو کې مسابقې کړي. همداراز له 2000 نهم څخه تر 2014 کال پورې د انګلستان د ملي لوبډلې او په لویو لیګونو کې د روزونکو په توګه دندې ترسره کړې دي. د کرکټ بورډ ادارې مشر عزیز الله فضلی ویلي اندریو فلاور به وکولای شي چې د شل اووریزو لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان لپاره د روزنې په برخه کې ګټور تمام شي. د شل اووریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 18 پیلېږي او د افغانستان لومړۍ لوبه به د اکتوبر په 15 وي چې تر اوسه سیال نه دی معلوم. د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بنی صدر نن د 80 کلونو په عمر په پاریس کې په حق ورسید. د بنی صدر کورنۍ په یو بیان کې ویلي چې نوموړی لوګ د ناروغۍ وروسته نن د اکتوبر په 9 د پاریس په یو روغتون کې سا ورکړه. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بنی صدر په 1909 کال کې د اسلامي انقلاب په پایله کې د سلطنت له پرځېدو وروسته د ایران منتخب ولسمشر شو، خو وروسته له دې چې له ایران ووت د اسلامي نظام له سرسختو منتقدانو څخه و. نوموړی هغه مهال چې 250 امریکایي وګړي د 444 ورځو لپاره په تهران کې د امریکا په سفارت کې برمته شول د ایران ولسمشر و. بنی صدر د ایران لومړنی ولسمشر و چې له 14 میاشتنۍ دندې وروسته د پارلمان لخوا استیضاح شو. د بنی صدر د جنازې د مراسمو په اړه تر اوسه کوم اعلان نه دی شوی. او روسي چارواکي وایي په دې هیواد کې د ممنوع الکولو د څښلو له کبله د مړو کسانو شمیر 6 ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې څارنوالانو د روسیې په جنوبي سیمه ارنبورګ کې د قضیې په تړاو یو شمیر نور کسان هم نیولي دي. انټرفاکس خبري اژانس نن د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې 28 نور کسان هم په روغتونونو کې بستر شوي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د اکتوبر په 10 د ممنوع الکولو د کارولو له کبله د مړینو د خبر له خپرېدو راهیسې لږ تر لږه 6 کسان نیول شوي. په روسیا کې ډېر کله د ممنوع او په کور کې د جوړو شویو الکولو د څښلو له کبله د مسمومیت پیښې کېږي، ځکه ځینې خلک غواړي چې ارزانه الکول وڅښي.
د ازادي راډیو د خبرونه ز موجيبه حسين د توراند کوم له خپل همکار احمد تکل څخه مننه چې خبرونه وړاندې کړل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته مخه کوو. ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو په یو پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. په دې دوه ورځې یو خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د استخباراتو او د یو اس ایډ استازي له طالبانو سره خبرو وکړي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت قطر ته تللی پلاوی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو او د دوی د حکومت د رسمیت پیژندو په اړه هم خبرې وکړي. دا خبره په ار کې یوې سرچینې الجزیرې تلویزیون ته کړې. په ورته وخت کې د دې پلاوی یو غړی وایي د دې غونډې مهم اجنډا د نظام بقا د نړۍ سره د اړیکو پیلول دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي دوی به طالبان وهڅوي چې بشري حقونه مراعات او یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
طالبان دوه ته د خپل پلاوی سفر مهم او له نړۍ سره د نویو اړیکو د پیل په برخه کې اغیزمن بولي. تمره طالبان د قطري چارواکو سربیره له امریکایي پلاوی سره هم ګوري. دا واکتل رسیدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ په لومړي ځل رسمي لیدنه ده چې په یو شمېر مهمو موضوعاتو به پکې بحث وشي. په ارکه د طالبانو یو چارواکي الجزیری ټلویزیون ته ویلي د افغانستان د کنګل شوي او پیسو د ازادېدو او د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندل د کتنې د اجنډا مهم بحثونه دي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون مرسیال احمد الله وسیق بیا د دې غونډې موخه په افغانستان کې د اوسني نظام بقا او لنډۍ سره د خو اړیکو پیلول بولي.
د افغانستان د راتلونکي د پاره او د افغانستان ولست لپاره او د افغانستان کې د اسلامي نظام د بقا او د ټیکا او سوکالي لپاره د ډیر مهم سفر د چي تر سره کیږي او له نوري نړۍ سره د شو اړیکو ساتلو لپاره ډیر مهم سفر ده.
خغله وسیق زیاتوي افغانستان د خپل غونډیانو او د امریکا په ګډون لټول نړۍ سره خي اړیکې غواړي او د دې اړیکو جوړېدو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرسیال هیله خی چې د هڅې پایله ورکړي او د افغانستان په ګټه به تمام شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له طالبانو سره د خپل یو پلاوی لیدنه تاییدوي او وایي دوی به د طالبانو په لوړ رتبه چارواکو غږ وکړي چې بشري حقونه مراعات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي دوی غواړي طالبان دې تر وبولي چې د میرمنو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي او یو داسې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي چې پراخ ملاتړ ولري. خو امریکایي چارواکو په دې کتنه کې د طالبانو پر رسمیت پیژندو موضوع رد کړی ده. د امریکایي چارواکو له قوله د طالبانو سره د دوی د پلاوی د لیدنې یو بل مهمه موضوع د بشري مرستو دوام دی. امریکا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې مرستندوی سازمانونو ته اجازه ورکړي څو اړمنو خلکو او زیانمنو سیمو ته مرستې ورسوي. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته دوی د خپل حکومت لپاره د مشروعیت ډېره هڅه کړې خو لا یې پایله نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره نړیوالې ټولنې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. د دې ترڅنګ امریکا د افغانستان 9.6 میلیارډ ډالر بانکي ذخیره هم کنګل کړي او د دې پیسو ازادي دلی د طالبانو په عمل پورې تړلي. طالبان بیا د اقتصادي فشارونو او له دوی څخه د نړۍ د غوښتنو په اړه وایي چمتو دي چې ټولګډونه حکومت جوړ کړي خو نه انتخابي. سوهیل شاین چې د طالبانو په مشرۍ حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د استازي په توګه معرفي شوی الجزیرې ټلویزیون سره خپله تازه مرکه کې ویلي دوی د قومي لږکیو استازي هم کابینه کې ځای پر ځای کړي او ژر به یو شمېر ښځې هم د کابینې برخه شي. خو ښاغلي شاهین دا هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو حق او غوښتنو ته درناوی وکړي. وړاندې طالبانو د کابینې په لوړو چوکیو د ښځو له ګمارنې سره مخالفت کړی او تر خوا یې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په ادارې بدل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز ولایت کې پرون د اهل تشیع پر یو جامع جماعت ځانمرګي بریډ ترسره شو. په دغه پیښه کې کابو 50 تنه وژل شوي او څه کم 150 نور ټپیان شوي دي. نور حالز موږ د همکار پر راپور کې واوري.
د کندز ښار د خان آباد بندر اړوند د سید آباد کوڅې کې د اهل تشیع هیوادوالو په جامع جماعت کې پرون ماسپښین یوه نیمه بجه د جمعې د لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی برید کړی و. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحانی وایي چې په دې برید کې 46 تنه لمونځ کوونکي وژل شوي او 143 تنه نور ټپیان شوي دي. خو ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبل شمیر له دې هم لوړ وي ځکه لا هم زیات شمیر کسان لا درکه دي. د کندز ولایت د استخباراتو د ادارې مرستیال قاري عزت الله زاهد په سیمه کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دوی خپلې پلټنې پیل کړې او ډېر ژر به د دې پیښې عاملان ونیسي.
د رسید آباد جماعت د اهل تشیع جماعت دی چې دلته په یوه نیمه بجه د انفجار شوی دی. تقریبا داسې 10-15 دقیقو کې موږ دلته راورسېدلو نو سام کنټرول کړه. انشاءالله په دې پورې څېړنې روانې دي چې انشاءالله عالمین ګرځت تر زره گرفتار شي.
د سید آباد جامع جماعت پر دیوالونو او فرشونو لا هم د لمونځ کوونکو وینې لیدل کیږي او د چاودنې شدت له امله د جماعت دروازې او کړکیګانې هم ټولې ماتې شوې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد محمد حسین آزادۍ راډیو ته وویل
انفجار مهیبی بود، انفجار خیلی خطرناک بود. وقت زمانی که ما داخل مسجد شدیم
چاودنه ډېره خونړۍ او درنه چاودنه وه. کله چې موږ جماعت ته دننه شولو زیات شمېر مړي پراته وو. کوم کسان چې په جماعت کې د لمانځه پر مهال زیات شمېر وژل شوي دا ډېره دردونکې پیښه وه.
د نوموړي ولایت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې خپل عبادت او ژوند وکړي. د سید آباد د کوڅې یو تن قومي مشر حاجي خان شیرین په دې اړه وویل
بیشتر 7 نفر زخمي او شهید است. ټول دوستو او قومه او مجاهدینو ته
په دې پیښه کې لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي ده. زه له مجاهدینو مننه کوم چې په وخت سره راورسېدل، ټپیانې روغتونونو ته انتقال کړل. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي تر څو بیا ځلي دغه شان پیښې تکرار نشي.
د نموړي کوڅې یو بل اوسیدونکی عبدالله حسینی هم ورته خبره کوي. دلته په دې جماعت کې چاودنه وکړه او زموږ قوم یې له منځه یووړ او ټولې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. دا د داعش کار دی، بل څوک دا ډول کار نه کوي. د دې پیښې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. د سید آباد کوڅه د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري چې اکثره اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. د سید آباد جامع جماعت په کندز ولایت کې د اهل تشیع هیوادوالو لوی جامع جماعت بلل کیږي چې په دې ولایت کې میشت اهل تشیع هیوادوال خپل مذهبي مراسمونه او غونډې په همدې جماعت کې ترسره کوي. کندز په تیرو 15 کلونو کې د خونړیو جګړو شاهد و چې د خلکو آرامښت او سکون له منځه وړی و. که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت اوسیدونکو د امنیت او خوندیتوب احساس کوو، خو د تېرې ورځې برید بیا ځلې د خلکو سکون له منځه یووړ او ډارو ویره یې خپره کړه. دا د اګست له شپږویشتمې نېټې راوروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر ټولو خونړی برید دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې ترسره کیږي.
د داعش لخوا په کندز کې د تېرې ورځې د ځانمرګي برید وروسته طالبان وایي د دې ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. طالبانو ویلي یوازې تېره اونۍ کې یې د داعش څلور مهم مرکزونه له منځه وړي او د دې ډلې 15 نور غړي نیولي دي. داعش پرون د کندز په یوه جومات کې د یوه ځانمرګي برید مسؤلیت منلی. همداراز د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندري رودینکو وایي شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کابو کړي. نور جزئیات په راپور کې واورئ.
په خوانی ګواښ خود یې نوی رژیم لپاره سرخوږی داعش، هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې خونړي بریدونه وکړل او د طالبانو هغه ادعا یې ننګولې چې ګنې په ټول افغانستان کې سل سلنه امنیت خوندي کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم داعش ډلې د درې ځانمرګو په ګډون نږدې لس بریدونه کړي چې پکې ملکیان او ترخوای طالب نظامیان په نښه کړي. له دې بریدونو چې د مرګ ژوبلې شمېر یې لوړ و، د اګست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې، د اکتوبر په درېیمه د کابل په عیدګاه جومات او په کندز کې د جمعې د ورځې خونړۍ حمله د یادونې ده. د دې ترڅنګ دغه ډله توانېدلې چې په ننګرهار، پروان او کونړ کې د طالبانو نظامي موټرې په نښه کړي او سرتېرو ته یې مرګ ژوبله واړوي. طالبان دې بریدونو ته په کتو وایي د داعش ډلې د ختمولو عملیات یې پیل کړي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو د داعش ډېر مرکزونه کشف او له منځه وړي دي.
د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 15 نه زیات د دوی افراد نیول شوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې او د ننګرهار مربوطاتو کې له منځه وړل شوي او زموږ عملیات لا هم پسې دوام لري. داسې څه کارونه به دوی وکړي، دا جنایت داسې وحشتونه به وکړي خو دوام نشي ورکولی ځکه موږ د دوی پسې وو. د بیخ کلو دپاره عملیات روان دي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي پر ملکیانو بریدونه د داعش د ځواکمنتیا په معنا نه بولي او زیاتوي ژر به د دې ډلې ټغر ورټول کړي. خو د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له دې خبرې سره موافق نه دي چې ګنې داعش د افغانستان د خلکو او د طالبانو د اوسني نظام لپاره لوی ګواښ نه دی. شفیق همدم چې د افغانستان په امنیتي برخه کې کلونه کار کړی ازادي راډیو ته وویل داعش نه یوازې د طالبانو اوسني نظام ته بلکې د افغانستان ګاونډیانو، سیمه ایزو هیوادونو او ان د امریکا د ملي امنیت لپاره هم جدي ګواښ بلل کیږي.
د دوی دغه وروستۍ بریدونه او دا پیښې چې د افغانستان په شمال کې، په شرق کې او په مرکز کې لیدل شوی درد ښکارندوی ده چې همدا اوس او په راتلونکي به نه یوازې دا چې داعش د افغانستان د سولې او ثبات دپاره ګواښ ده بلکې د طالبانو د بقا دپاره، د دوی د مشروعیت دپاره او د دوی د سیاسي حیات د تداوم دپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي.
ښاغلی همدم داعش یو نړیواله پدیده بولي او زیاتوي طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې دا ډله په بشپړ ډول له منځه یوسي. طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او وی ویل نور هیڅ سیمه او ځای تر ګواښ لاندې نه دی. خو د طالبانو د دې ادعا برعکس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر اندري رودینکو ویلي شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. بل ګراین ملټري د ښاغلي رودینکو له قوله لیکلي دوی د افغانستان په شمال کې وروستی وضعیت څاري او ښکاري چې طالبان پر حالاتو مسلط نه دي. طالبان که څه هم د روسیې د دې لوړ پوړي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي خو له دې وړاندې په ټول افغانستان د خپل واکمنۍ خبره کړې او زیاتوي د واک جزيري او امنیتي ګواښونه یې له منځه وړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو کمشنر د اروپایي ټولنې له غړیو هیوادونو وغوښتل چې د هغو افغان پناه غوښتونکو په اړه دقیق معلومات ټول کړي چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته یې پناه وړي. میرمن یولیا یوهانس دا غوښتنه دې ته په کتو وکړه چې ممکن القاعده یو وار بیا افغانستان ته مخه کړي او په نورو هیوادونو کې د تروریستي حملو هڅه وکړي. د مطلب جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
په کورنیو چارو کې د اروپایي اتحادیې کمیشنرې یولیا یوهانسن پرون جمعه خبرداری ورکړ چې اروپا باید د افغانانو د مهاجرت له کبله امنیتي ګواښونه جدي وګڼي. دې د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو له کورنیو چارو وزیرانو سره له کتنې وروسته په لوکزامبورګ کې خبریالانو ته وویل له افغانستان څخه د تروریستي خطر په اړه باید ووایي چې د امنیتي خطر اندازه ډیره نه ده. میرمن هانس زیاته کړه په اوس وخت کې اروپایي اتحادیه د خپلو پولو لور ته د افغان کډوالو د سیل د ماتېدو نښه نه ویني، خو نړۍ اخلاقي مسؤلیت لري چې د هغو افغانانو ساتنه وکوي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته اروپایانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ډېر شمېر افغانان به د دې لویې وچې هیوادونو ته مخه کړي. په 2015 میلادي کال کې هم چې ناټو ځواکونو په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته ورساوه، سلګونه زره افغانانو اروپایي هیوادونو ته پناه یووړه. د 2015 کال د مهاجرت له بحران وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تک په کال کې 140,000 ته کم شوی دی. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو کمیشنرې افغانستان ته د القاعده شبکې د بیرته ستنېدو د ډېر خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د اروپایي اتحادیې له غړیو هیوادونو یې وغوښتل چې د ټولو پناه غوښتونکو دقیق معلومات ثبت کړي او په دې توګه اروپایي اتحادیې ته تللي کډوال وڅاري. له بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې له غړیو هیوادونو غوښتي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بوریل پرون جمعه د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې یوه کنفرانس ته وویل پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 22,000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان او اروپا ته لېږدول شوي دي. بوریل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دې د 10,000 او 20,000 ترمنځ نور افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځشنبې په ورځ وویل شایې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 22,500 افغان کډوالو ته د 5 کلونو په ترڅ کې پناه ورکړي ومنل شي، خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه وکړي. د ملګرو ملتونو له راپورونو سره سم په وروستیو میاشتو کې 1.5 میلیون افغانان په خپل هیواد کې دننه به ځای شوې دي.
د دغه اندېښنو په دوام کې دا هم واورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس هم وایي په افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولای شي چې د امریکا او دریم هیواد دواړخیز اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای پر ځای کولو په پلان کې شامل نشي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسنادو وګړو د انتقال پاړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. په دې اړه هم زموږ د همکارې راپور واوري.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هیواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختې تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې د تیرو 6 کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خو دی او نور همکاران یې په کابل کې بند پاتې دي. نوموړي دا هم ویل چې د خپلو خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبرې هر شیبه د دې احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام اوس په صحیح پروګرام لرو، خو خبره ده چې منګه هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې نه ورکړه ولې ده. فقط منګه هم غواړو چې د موږ کارونه زر تر زره شروع شي، موږ ته د پرواز زمینه برابره شي او د دې افغانستان څخه د وتلو باره کې موږ سره کومک وسي، ځکه چې موږ هم موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت دلته حالات خراب دي، ورځ تر بلې خرابېږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې وویل
When this happens, it does put these individuals
کله چې دا پیخیږي دا خلک په خوراست کنځمن حالت کې اچوي دا دوی په خطر کې اچوي او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالاتو تک پلان لګي موږ له دې حقیقت څخه خبر یو دا کولی شي د درېیمې هېواد سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو تکیه وکړي څو له افغانستان څخه په راتلونکي لیږد کې مرسته وکړي
in future relocations out of Afghanistan.
د اندېخنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډېری هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی له دغه هېواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي کوم راپور چې دوه اونۍ مخکې د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال په اړه خپور شو د هغو افغانانو په اړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیږد د بهیر د روڼتیا په اړه شکونه ډېر کړل بلخوا کوم کسان چې له افغانستانه وتلي او یا هم د چارتر الوتکو په وسیله ویستل شوي په کومو هیوادونو کې چې اوس میاشتې د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي په ځانګړي ډول په قطر او پاکستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د اګست میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه له 1,20,000 څخه زیات کسان له افغانستانه ویستلي دي خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په 1/3 له افغانستانه ووتل خو تر هغې وروسته هم د تخلیې بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته خو خلک د بېلابېلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هیواده وباسي
و مو ورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وایي په افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې درېیم هیواد ته لیږدول شوي ځینې یې په شرایطو برابر نه دي نوموړي ویلي دا کار کولی شي چې د امریکا او درېیم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نه شي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 11 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او بیا 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي
لا افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ روانه اونۍ پیلېږي د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولان وایي چې دا پروازونه له کابو دوه میاشتو ځنډ وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره پیل شي په دې تړاو راپور لرو خو له یوې لنډې دمې وروسته به واورئ د کابل هوایی دهلیز لالار د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس محمد د اکتوبر په 8 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په دریو تر څلور ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی څو له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي د وویل
په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقمند وو چې دا د افغانستان جلغوزي واخلي
په نږدې تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو تر څنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ له سره په منظم ډول پیل کړي افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریزه سیالي لري په افغانستان کې جلغوزه په پکتیکا، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی دغه ولایت کې د جلغوزې سوداګر وایي چې زرګونه ټنه جلغوزې منتظر ده څو بهر ته واستول شي دوی وایي چې د پروازونو د نشتون په دلیل په کورني بازار کې د جلغوزو بیه رالوېدلې ده په خوست کې د جلغوزې یو سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
دغه جلغوزې په تیر کور کې 2 لک
دیر زرا دو لکا چلویک زرا روپئے کے ماتے وہ اس خالق جنگل کو خوستی دی پیونیم لاکھ پیونیم لاکھ پتا زرا جنگل خوستی دی دا مزدیرے دا تکلیفینا اس دل تخرسی گی پیو لاکھ دے دگے دوا جنار زون شو چلیار نہ لری افغانستان
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس څلوېخت وړي او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاصتاً ښځې د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې پخوا هر کال د جلغوزي د صادراتو له امله 3.5 میلیونه ډالر عواید درلود. سهات سلونی می بجې شوې د ازادي رادیو څخه د دوه محل پښتو خبری سرویس اوري د خبرونو لنډی زحمت تکرارونه کوي.
د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري کوي. دواړو لورو دا خبره تایید کړې دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د طالبانو مشران به په دې خبرو کې وهڅوي څو د ښځو او نجونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان د هغو څو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا په کابل کې د هندوانو یوې ګوردوارې ته ننوتي وو. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پخوانی ټیسټ کرکټر اندرو فلاور په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د سلاکار روزونکي پر دندې ګمارلی دی. ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بنی صدر نن د 83 کلونو په عمر د پاریس په یو روغتون کې په حق ورسید. او روسي چارواکي وایي په دې هیواد کې د ممنوع الکولو د څښلو له کبله د مړو کسانو شمیر 26 ته لوړ شوی دی. چارواکو همداراز ویلي چې 28 نور کسان هم پر روغتونونو کې بستر دي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام وخت را ورسید. د تاسو د هم دا پروگرام
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. په دې هیله چې یو خوشاله اونې مو تیر کړی وي. په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او دغه راز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو. په دې خبرونه کې موږ د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چه پدا گیه بانده پدا مملی چیز شای بانده ده نل آقا کوی خلق سراده نل آنجا جوڑه وی او گیره چه هر چوک پری دی خو سنت دی سنت دی رسول صلی اللہ علیه و سلم دی که نی پری نی پا گناگار ده سایی ده دا خطا سکه کار ده مملی چیز بانده شی بانده ما آرائی که گای چه مونگ دا سیو دا سیو دا طول دنیا تا معلوم شوی یه طول دنیا پی جانی دنیا که اسلام ده دنیا ټوله په اسلام راغلی ده هر سړی اسلام پیژنې شکر الحمدلله مسلمان یو قسم د مو پرابي چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور د هیچا طرفدار نه یم نه زه پلټۍ غواړم نه زه بدشاهي غواړم نه زه کورسۍ غواړم برای مهرباني افغانستان ډېر غریب ډېر زبرځلی حکومت دی ډېر تباه شوی ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ د دغه غم وخورئ ښه اوس تانسه نه یو بل تپوس کوم دا تپوس در نه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دغه د اشرف غنیم نه وو دا د خلقیان هم نه وو دا د پرچمیان هم نه وو دغه یو افغانستان زوړ نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو راوغورځوه په پښو باندې په لګته کې خطۍ په جماعت کې په لګته خېږي جماعت ړنګوئ نو دې باندې خڅه د کوپر نشان نه ولګېدلی دا ښایي موږ د پلارانو د نکانې شای و په فوري د بیرغ د اسلام ودروئ د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم. زه عبدالله احمد د هلمند ولایت نه ګرمسیر ولسوالۍ اسلامي عمارت نه مې غوښتنه دا ده چې سعودي عرب ته ډېر توجه وکړي افغانستان نه داسې بغلان اغلی شي اوس یې اوپه تک خوړي
حکومت خراب دی.